الان در استودیوس و میزبان شماست در برنامه بعدی.
ډیر زیات مننه صد سمع عباس قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روانه خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خبری مطالبه سربیره یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مهروي. خو پایله خبرونه کوم. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او اډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست به ډېر زر ولسمشرته وسپاري. او د مصر د پوځ سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې په ورځ په دې هیواد کې پراخ مظاهرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د سړک د غاړې د بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څانګې مشر سویتسر چې د سړک د غاړې بمی ماینونو د کشف دنده او په افغانستان کې خپل څېړونکي لري وایي وسلوال اوس کولی شي د یو برید لپاره پر تیاری ډېر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډېره خونړۍ وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نوو غړو فهرست په ډېر زر ولسمشرته وړاندې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د غرابي د کمیسون مشر فضل هادي مسلم یار ازادي رډیو ته وویل چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي وو او دوی وبله ونې مهلت غوښتې څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوو کمیشنرانو د غرابي لپاره د 22 کسانو فهرست برابر او ولسمشرته وړاندې کړي.
سبتنام کړه او بیت اسناد 298 ته نفر تسلیم کړو په هغه وسلګي او هغه اسناد زه ریکو تر څو د 298 ته نفر نه وو وښ نفر د نه حکومتدارانو لپاره چې دوه بخي خويندي جمهور رئیس معرفي کو.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنر او د غراوی د کمیټي مشر همدارز هغه انتقادونه به ځای وبلل چې غنې د برحاله کمشنرانو د کار د مودې د یو نیم کال لا پاتې دی. فضل هادي مسلم یار وویل چې د کمیسون مخکینی کمشنران د تقنینی فرمان لمخه ټاکل شوی او د انتخاباتو په اړه ټول تقنینی فرمانونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون له توشي وروسته باطل شوی دی. افغان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې خزي په ګډون څلور کسان په داسې حال کې ونیول چې چاودیدونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. د ختیځون د سرحدي پولیسو د قطعي درستیزوال محمد ایوب حسن خیل وایي چې دا کسان پرون سهار هغه مهال ونیول شول چې له تورخم څخه ننګرهار ته نوتل.
د کشپی اطلاعاتو د راپورونو په اساس باندې زمنګ د تورخم منسوبینو وشو کوي چې درې قضیه لاس راوړي چې د دوی په تور باندې درې سلور کسانه چې د سلور کسانو له جملې نه یو زنانه د یو ریموت موادو سره دوی نیول شوی.
دا حسین خیل په وینا له دې کسانو څخه همدار از مخابری اتمیله وسلې او تبلیغاتي پانی ترلاسه شوی. په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مسول چارواکي وایي نیول شوی کسان به د نورو تحقیقاتو لپاره مسول ادارو ته وسپارل شي. دا مصر د پاو سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې پورس په دې هواد کې پراخ مظاهرې وکړي سو د مصر د پاو د مشر چې د دې میاشتې په درې منټه محمد برسی له واک لري کړم لاټړ په ډاګه کړي. د مظاهرې د پاو دغه مخالفو اسلام پالو د راټولېدو پر ضد چې غواړي محمد مرسی بیرته واک تستون شي. د جنرال عبد الفتاح السیسی د اعلان چې خلکو یو غوښتل د جمعې پورس لارو کوڅو تر ووزي او د پوینا د تاوتریخوالي او تروریزم پر ضد د اقداماتو ملاتړ وکړي د ډیرو لپاره حیرانوونکی وو. د نوموړي دا بلنه د اخوان المسلمین او نورو اسلام پالو ډلو د ځپل لپاره چې په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي او د محمد مرسی بیرته واک ته ستنېدل غواړي یوه مقدمه بلل کیږي. لا بل خو امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي چې د مصر د پوز لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولای شي چې له مصر سره د 1.5 مليارد ډالر په ارزښت خپل کرنې اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز دا اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې له غړو سره د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې وکړ. له دې ورځ مخکې واشنگټن مصر ته د څلورو F-14 جنگي جټل وتکو استول ځنډولي وو. د امریکا د قوانینو له مخې که حکومت د جولای په درېمه په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی د مت نسکور ولی وکود تا وبولی نو لمصر سره د متحده ایالاتو د مرستي پروګرام به هم په اوتومات ډول وسندېږي. په تونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پال حکومت پر ضد د سرګونو خلکو مظاهرې راپارولي. محمد ابراهیمی پرون په پلازمینه تونس کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. اعتراض کوونکو پرون ناوخته په پلازمینه کې د کورنیو چارو وزارت مخې او په سیدی بوزید ښار کې چې ابراهیمی پکې زیږیدلی راټول شول. په یو ګاونډي ښارګوټي کې مظاهره چیانو د حاکم اناهدا ګوند دفترونو ته اور واچوه. د تونس د سوداګرو تر ټولو لوی ټولنې نن جمعه د عمومي مظاهرو لپاره قک کړی. ابراهیمی د اسلام پالو په مشرۍ د حکومت له سرسختو منتقدینو و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشرې ناوې پیلي او متحدو ایالاتو د نوموړي وژنه غندلې او په دې اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ابراهیمی د اپوزیسیون دوهم سیاستوال دی چې سکال په تونس کې وژل کېږي. لازادای رادیو نا خبرونه اوري. د سوریې د اپوزیسیون مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ویلي دي چې د هیواد وضعیت خوشنونکی دی او د امریکا له متحده ایالاتو څخه غواړي چې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکړي. د سوریې د ملي ائتلاف نوي انتخاب شوی مشر احمد الجربه په نیویارک کې له جان کیری سره تر کتنې وروسته په اعلامیه کې له واشنگتن غوښتي چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره د هم اڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له سلو زرو زیات کسان وژل شوي. د سوریې پروان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر تیره میاشت درې نوي زره ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د هیواد ته اتویشت میاشتنی کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي او زیاته یې کړه چې د سوریې د بحران لپاره په ژنیو کې د سولې د یو نړیوال کانفرنس زر تر زره جوړول وسیوه اړتیا ده. بان کی مون دا څرګندونې پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره تر کتنې مخکې وکړې. متحده ایالات او روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مرسته په ژنیو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي څو په سوریه کې پر یو انتقالي حکومت موافقه وشي. د اسپانیا پولیس وایي هغه اورګاډي له چلوونکي څخه رسمي تحقیقات پیل کړي چې د چهارشنبې په ورځ ټکر شو. اتیا کسان یې ووژل او یو سلو څلوېښت نور یې ټپیان کړل. دا ریل له مادرید څخه الفیرول خواته په حرکت کې و چې له خپل اصلي پټلۍ ووت. اسپانیایي چارواکي وایي چې دا پیښه ډېره ټکر ته ورته ده، نه یو تروریستي حملې ته، خو بیا هم د پیښې د اصلي علت په اړه لام تحقیقات روان دي. د اروپایي کمیسیون ویاند اولر بیلی پرون د اسپانیا صدراعظم ته د دې پیښې په مناسبت د اروپایي کمیسیون د رئیس خوزی مانیلو باروسو د خواخوږی پیغام ولوست.
ان استا سرکونستانسیاس تان دیفیسیلس
دوی په دې سخت حالات کې ځان د اسپانیا له خلکو سره ډېر نږدې احساسوم. غواړم د خپل ځان او د اروپایي کمیسیون لخوا تاسو ته تسلیت او د پیښې له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وړاندې کړم. د چهارشنبې په ورځ له پیښې سمدستي وروسته د اسپانیا صدراعظم ماریانو راجوې په هیواد کې درې ورځنی عمومي ماتم اعلان کړ. راجوې پرون هغه سیمې ته ورغی چېرته چې دا پیښه رامنځته شوې او همدارنګه هغه روغتون ته ورغی چې د پیښې ټپیان پکې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزارت وار باندې اداره وایي چې په افغانستان کې د امریکا د محاربوي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د خپل حملو د پلانولو لپاره کافي وخت موندلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشترانو د غوره کولو د کمیټې له مشر فضل هادي مسلم یار سره دغه کمیټې د کار په اړه مرکه لري. د کمیټې د تر اوسه پورې د مدني ټولنې سازمانونو خپل یو استازي نه دی ورمانه کړی. دا چې د مدني ټولنې په سازمانونو کې د دې استازي د ټاکلو په سر څه مخالفتونه دي په دې اړه له کابل ریپورت لرو. یو شمیر افغان کتون کې وایي د پولیسو د مرګوب له کمیدو لپاره باید د دوی روزنه کوي شي او د ماینونو د شندولو مهارت او وسایل ورکړي شي. دا مسالم سیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اعزاز احمد چودري لا غو سرګندونو مام خبرو چې وایي افغان طالبان به ډیر زر په قطر کې خپل تړلې دفتر بیرته فعال کړي. دوستانو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مهیروي. د امریکا د دفاع وزارت واړوندې اداره وایي چې په افغانستان کې د امریکا د محاربوي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د خپلو حملو د پلانولو لپاره کافي وخت موندلی. امریکایي چارواکي د مثال په توګه کندهار ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي موټر د سړک د غاړې د بمي چاودنې یادونه کوي او وایي طالبانو د دې حملې لپاره دومره کافي وخت درلود چې تر مځکې لاندې یو تونل کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړل او په ریموټ کنټرول باندې والوسول. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او اډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې. د امریکا د دفاع وزارت یو همکار اداره چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمی چاودنو په اړه څېړنه کوي وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان اوس له خپلو اډو بهر پر سړکونو د غزمې لپاره ډیر نه وځي او خپل کشفي بالونونه هم راټیټ کړي، طالبانو خپل تکتیک بدل کړی. د سړک د غاړې بمونو د شنډولو د غاړې ادارې د څېړونکو د څنګ مشر آل سویتزر چې د سړک د غاړې بمی حملو پته لګوي او په افغانستان کې خپل څېړونکو لري وایي وسلوال اوس کولای شي د یو برید لپاره پر تیاری ډیر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډیره خونړۍ وي. سویتزر او نور امریکایي چارواکي وایي اوس چې د امریکا او نورو هیوادونو پر ځواکونو حمله او د هغو مجموعي تلفات کم شوي دي کېدای شي خال خال حمله په جزئیاتو سره پلان شي، هدف په دقت په نخه او تلفات هم زیات شي ځکه وسلوال د تیاری لپاره کافي وخت او امکان لري. کندهار ته نږدې د سړک د غاړې بم په یو ورستۍ حمله کې 15 امریکایي پوځیان چې په یو زغروال ګاډي کې سپاره وو او وژل شول. چارواکي وایي د خونړې حمله کوي چې څنګه طالبان له مختلفو اراضي څخه د ځان په ګټه کار اخلي. د سړک د غاړې بمی چاودنو د شنډولو د ادارې وایان ډیوډ سمال وایي طالبانو په دې حمله کې ترزمکې لاندې تونل کیندلی وو او په هغه کې په بیساري ډول زیاته اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. سمال وایي دوی همدارس کافي وخت هم درلود چې لری ځای پر ریموټ د دې بم د الوزولو لپاره ځانته یو مناسب ځای پیدا کړي. نو موري وایان وایي چې د دې حمله په اړه نور جزئیات محرم دي خو ګومان کوي چې وسلوالو بل خپل تجربه د زده کړي وي چې د نړیوالو ځواکونو په غزمو کې کموالی دوی ته کافي وخت او امکان په لاس ورکوي چې خپل حمله پلان کړي. د کندهار وروستۍ حمله یوازینی مثال نه دی. امریکایي چارواکي د نورو غنو بریدونو ترڅنګ په 13 اپریل میاشت کې په زابل کې یو 14 چې درې امریکایي پوځیان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل، په زابل کې په اپریل میاشت کې یو مخکینی حمله چې درې برتنوي سرتیري ووژل، په می میاشت کې په کندهار کې حمله چې 15 امریکایي پوځیان ووژل، او په هلمند کې په 13 جون میاشت کې د ناټو پر یو ویلرې پرتې اډې موټر بم حمله چې دروان کال تر ټولو خنړې پیخه بلل شوی او و ګرجستاني سرتیری پکې ووجل شول. په نورو مثالونو کې یادوي
و مورزل چې د امریکا د دفاع وزارت او اړوند اداره وایي په افغانستان کې د امریکا د محاربوي فعالیت له کمیدو سره وسلوالو طالبانو د خپل حملو د پلانول لپاره کافي وخت موندل. خو دا حمله یوازې د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو لپاره خنړی نه دی بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه د پولیسو لپاره خنړی ثابت شوی. یو شمېر افغان کتونکو وایي د پولیسو د مرګجوبلې د کمیدو لپاره باید د دوی روزنه کوي شي او د ماینونو د شنډولو مهارت او وسایل ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د معلوماتو مخې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 2200 پولیس وژل شوی دي. زموږ همکاري جمیلې ظریف د پولیسو د مرګجوب لستونزه د پوځي چارو لزینو کارپوهانو سره شریکه کړې او په اړه یې دا ریپورت راستولې ده.
له افغان چارواکو سربیره یو شمېر کتونکو هم د افغان پولیسو اوسنۍ مرګجوب له د اندېښنې وړ بولي او د دې ستونزې بیلابیل عوامل په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال غلام حسین نظروی افغان ځواکونو ته د امنیت په انتقال سره د پولیسو د فعالیت ساحه پراخه شوې ځکه خو له وسلوالو مخالفینو سره ډیر مخ کیږي. جنرال زره له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرکشوب له ډیرې دوه ځینې نور عوامل داسې بوګوته کړل.
امنیتي مسولیتونه څنګه پړاو چې پوره شو زموږ د امنیتي اورګانونو هم د پولیسو هم د امنیت ملي هم د اردو ملي جغرافیای کاری ډیر شو. د امکانات نه درلو د مناطق سره ډیر آشنا نه و ځکه چې هغه ځایونه مخ کې دي ناتو تر ولقې لاندې و ماینونه ډیر تلفات دي لارې زموږ امنیتي اورګانونو ته متوجه کیږي. دا جنگ یو استخباراتي جنگ ده. دلته د ناتو 50 استخباراتي شبکه د کار کې د سیمې هیوادونو استخباراتي شبکې چې هغوی د دې تخریبي کارونه چې ټول کړي همدغه استخباراتي کړي کې دلته ګوره دلته پاکستانیان څومره په دې شاوخوا کابل کې پراته دي.
جنرال زره دا کوي چې د سیمې استخباراتي کړي په خاصه توګه د پاکستان استخبارات هم پر پولیسو په حملو کې لاس لري او په دې توګه غواړي چې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کړي. د پوزي چارو کتونکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کورنۍ چارو سربرست وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استضاعي غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان څخه باندې 2200 پولیس وژل شوي دي.
از برج حمل تا امروز کې 31 کس یا چندم سرطان هستن. با خدا قسم کې پولیس شما 2748 نفر شهید داده. شما فکر کنید چې سر مغز و سر روان ما چقدر تاثیر خاطر کرد؟
د هغو ارقامو له مخې چې جنرال پتنګ ورکړل، په افغانستان کې هر ورځ په منځنۍ توګه شاوخوا 30 پولیس وژل کیږي. نوموړي په خپل وینا کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو علتونه ونښودل. افغان چارواکي تل وایي چې امنیتي ځواکونو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د سړک د غاړې د ماین په چاودنو او ځانوژونکي حملو کې اوړي. خو د پوځي چارو ځینې کتونکي له افغان دولت غواړي چې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمېدو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالوحید طاقت ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو روزنې باید قوي شي او په خاصه توګه د ماینونو د شنډولو مهارت او امکانات ترلاسه کړي.
ښه به دا وي چې د دې د مخنیوي دپاره چې نور تلفات ورنکړو، دوی اول ښه تعلیم او تربیې مسلکي او پولیسي واخلي، په جنګي تجهیزاتو باندې مجهز اوسېږي. د ماین په وړاندې دوی باید هوښیار وي. په لرې سیمو پرتو کې په کلیو بانډو کې دوی اوسېږي، هلته دوی قوت دوی تعداد په کافي اندازه وي. دغه څوک چې وظایف دیوی امنیت باید بل ځواکونه اس په ډیرو ټیټو وړو قدمو کې هم پراتیفي کارمندان او استخباراتي کارمندان د دوی په شاوخوا کې اوسېږي، څو دوی استخباراتي امنیت یا پراتیفي امنیت ونیسي. دا پولیسي ځواک ملوث نه وي، چټل نه وي.
جنرال طاقت وویل چې اوس افغان پولیس سم نه دی روزل شوی او د ماینونو په خنثی کولو هم سم نه پوهېږي، ځکه خو یې تلفات زیات شوي دي. افغانستان چې له ترهګرۍ سره په جګړه کې ښکېل هیواد دی، پولیسي اړ شوي چې له خپلې اصلي دندې سربیره چې د قانون تطبیق دی له ترهګرۍ سره جګړه هم پر مخ یوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د خپلواک کمیسیون د اوبخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسیون د نوو غړو فهرست به ډیر زر ولسمشر ته وړاندې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوي د کمیسیون مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي دي او دوی وبله اونۍ مهلت غوښتی څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نهو غړو یا کمیشنرانو لپاره د 22 کسانو نوملړې یا فهرست برابر او ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي. خغلی مسلم یار سره احمد تکل مرکه کړی.
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د کمیشنرانو د اعضا او د جمهور رئیس د معرفي کېدلو د ګزنشت کمیټې اعضا یو. بلې، موږ په دې باندې د یو هفتې نه کار کوو او انشاءالله زموږ کارونه نور تقریبا 90% ترسره شوي دي او انشاءالله 90% کارونه په نږدې ورځو کې ختم شي.
تاسو خپل طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده کسانو مرته معرفي کړې دي؟
نه، د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د ګزنش کمیټې وظیفه دا ده چې دوی به جمهور رئیس ته وویشتنه اعضا معرفي کوي او د هغې اعضا او د پروسې لپاره موږ یوه هفته څلور ورځې اعلان کړی وو او هغې دوستانو چې علاقمندي لرل خویندو ورونو اسناد جمع کړه. په هغې کې 345 نفرو ثبت نام کړی وو او بېرته اسناد 289 نفرو تسلیم کړو. په هغې کې اوس لګیا یو د هغوی اسناد ارزیابي کوو تر څو د دغه 289 نفرو نه 20 نفر د نه حکم اشتراک د پاره چې دوه ځخې خويندې جمهور رئیس معرفي کو. ان شاء الله دا به دوه درې ورځې تمام کو.
تاسو یعنی تر اوسه پورې هیڅ یو دوه درې
پنځه د کمشنر په نوم باندې موږ هیڅوک نه دی غوړه کړی. البته د دغه 289 دوستانو اسناد مو ولیدل. هغه دوستانو چې یا یې کاري تجربه کمه وه، یا یې سن د قانون له مخې نه د لیر خلونه کم وو، او یا یې نور حقوقي مشکلات درلودل چې لسینځه لشلو پورې براتله هغه بلدین هغه شوي یو نور د ټولو اسناد ولیدل شو. دا به د دوه درې ورځو کې مطالعه کېږي او د مطالعې او د بررسۍ نه وروسته به هغه 20 بهتر خلک چې په دې ټولو کې اسناد او کاري تجربه یې په ټولو کې پیاوړي چې قومي جنسیتي او دغه ټول چې د قانون د رهنمو سره سم خونه دي هغه په پام کې نظر او په نظر کې نیول شوي. دا به جمهور رئیس ته معرفي کړو.
تاسو چې وایئ چې په سلو کې دیرش کار یې پاتې دی، دا څه معنی؟ یعنې په څو ورځو کې به دا چارې بشپړې شي او تاسو به خپل لیست وروستای کړئ؟
سپېڅله په دې معنی چې موږ انشاءالله کوشش کوو چې موږ یو هفته وخت نن د غوړو اسره بیا واخیست. کوشش کوو چې دا د څلور ورځو کې تکمیل کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وسنۍ غړو ویلې دي چې هغه کسان چې لری کېږي د هغو د کار موده دوی وایي پاتې ده. دا کوم قانوني مشکل نه پیښي؟
بلې، موږ ته مراجعه دوی کړې وه چې د دوی د بعضې اعضاو خویندو ورونو یو نیم کال د کار موده پاتې ده، او د دوی دلیل دا و چې قانون محکمې ته رجعت نه کوي. موږ په تقنینی فرمان مقرر شوي یو، نو په لحاظه موږ باید دا یو نیم کال پوره کړو. موږ هم په دې رابطه غوښتل چې یو څه حقوقي نظر د ځان سره ولرو، خو کله مو چې قانون ته مراجعه وکړه، په قانون کې هغه دوستان چې په کومو فرامینو باندې مقرر شوي وو، هغه د قانون په آخر کې هغه ټول فرامین چې باید د ملي شورا نه تصویب واخلي، د ملي شورا د دواړو مجلسونو د فیصلې له مخې نه، هغه د قانون د آخري مادې د انتخابات تشکیلاتو د قانون آخري ماده ده، مادهوار هغه فرامین لغوه شوي دي، او د قانون له مخې نه د اعتبار وړ د تشکیل او صلاحیتونو څه د شکایتو د کمیسیون او څه د مستقل کمیسیون د انتخاباتو همدغه قانون ده چې جمهور رئیس توشیح کړی او د جمهور رئیس په حکم باندې قابل د اجرا ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غراوی د کمیټي لغړی او د افغانستان د مشرانو د جرګې له مشر فضل هدی مسلم یار سره مو د ازادۍ رډیو مرکه واوریده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو سازمانونو تر اوسه پورې هم دغه کمیټې ته خپل استازي نه دي معرفي کړي. د مدني ټولنې سازمانونه د خپل استازي د ټاکل کېدو پر سر په دوو ډلو ویشل شوي چې ځینې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس او ځینې نور بیا د شفافو انتخاباتو د بنیاد د رئیس پلویان دي. نجیه صفای له کابل په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د غوروي د کمیټې د کار د پیل یوه اونۍ کېږي، خو تر اوسه د مدني ټولنې سازمانونه نه دي توانېدلي چې دغه کمیټې ته خپل یو ګډ استازی ور وپیژني. د مدني ټولنو فعالانو په بیلابیلو غونډو کې د یو پر ځای دوه کسان د غوروي په کمیټه کې د مدني ټولنو د استازي په توګه ټاکلي دي. دا دوه کسان یو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد رئیس نادر نادری، او د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنیاد رئیس محمد نعیم ایوب زاده ده. د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د رایو په اتفاق نادر ندری د دوی لخوا انتخاب شوی.
د دې انتخاباتو ټول اسناد د فلمونو په شمول او ټول هغه مکتوبونه چې مونږ د امور ادارې ته لیږلي، زه امید لرم چې د شفافو انتخاباتو ملګری راشي، بیا هم کینی او انتخابات وکړي. مونږ کوم ستونزه نه لرو له دې سره چې زمونږ د مدني ټولنې استازي معرفي شوي دي.
د غوروي کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون پر بنا جوړیږي. دغه کمیټه چې د مدني ټولنې د یو استازي په ګډون شپږ غړي لري، ولسمشر ته د وویشتو کسانو لیست ورکوي تر څو هغه ترې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي چې له رئیس سره یې نهه کسان کېږي وټاکي. په همدې حال کې تیفا یا د افغانستان شفافو انتخاباتو بنیاد وایي په دې دلیل د نادر نادری له انتخابېدو سره مخالف دي چې دی د یوې شفافې پروسې په نتیجه کې نه دی ټاکل شوی. د دې بنیاد د پروګرامونو مدیر عبداللطیف شفیق د مدني ټولنې د ادارو لخوا د انتخاباتو دویم وارې ترسره کېدل د وخت ضایع کېدل ګڼي او د یوې بلې حل لارې وړاندیز کوي. خغلی شفیق ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
چې دغه ټولو مهمونه یو نه عادت په اساس او په چاته د گزارش سره تاسو ته یو کورس ده او بل شخص دی مشاور په توګه چې تاسو په کار کې ستو کولای شي دا مازه ته پاتې کړئ.
د پداسې حل کې د چا د غوروي کمیټې ویلي چې د دې کمیټې غړي توپ ته د مدني ټولنو د استاد نه معرفي کېدل یو ستونزه ده او په کاري غیزه کړي. خو د دې استاد پر سر د مدني ټولنې د سازمانونو ترمنځ اختلافات په دې سازمانونو هم انتقادونه زیات کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ساز احمد چودری وایي چې افغان طالبان به ډیر زر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته پرانیزي. همداراز دموړي ویلي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر نیټه په نږدې ورځو کې اعلان شي. زبیح الله شفق له پېښور په دې اړه نور تفصیل راکوي.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودری په خپلې اونیزي خبري غونډې کې رسنیو ته ویلي چې افغان طالبان به ډیر ژر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته فعال کړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په مازدیګر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې. د هغه په وینا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت د سلاحکار سفر مثبتې لاسته راوړنې لرلې. هغه زیاته کړه چې سرتاج عزیز په دغه سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمې پر روانه حالت غږېدلی دی. چودري همداراز وویل د سرتاج عزیز د کابل سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او د تروریزم پر خلاف پر روانې مبارزې به هم مثبت اغېز وخندي. چودري زیاته کړه چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر نیټه په نږدې ورځو کې اعلان شي. افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د افغان پلاوي سفر د پاکستان لخوا د تروریزم پر خلاف د جدي مبارزې او د سولې د پروسې له پرمختیا سره مشروط کړي. د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند وایي چې پاکستان د دې وړتیا لري چې پر طالبانو زور راوړي تر څو په قطر کې خپل تړلی دفتر بیرته فعال کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصل خبره دا ہے کہ طالبان نو چې کوم مشران دی هغه پاکستان ډیر زیات فشار لاندې دي او پاکستان ورته دا وایي چې تاسو به خامخا په دوحه کې دا خبره اترو کې شریکې گئی. نو په دې کې د پاکستان سم مقصد دی خو بیل خبره دا خو فشار ډیر زیات راوسته دی او طالبان یې دې ته مجبور کړی دي چې هغه دوحه ته ځي او دا خبره تر بیا شروع کیږي. پاکستان دومره خو رسوخ لري چې طالبان خبرو تکیه نه وي. د دې نه زیات بیا پاکستان دا رسوخ نه لري چې پاکستان طالبانو ته دا وایي چې تاسو به یو لوزنامه هم کوئ. لوزنامه کول یا په کومه شرایطو باندې کول یا نه کول دا بیا د طالبانو اختیار دی. طالبانو سره خپل شورا د دغې خپلې فیصلې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان طالبانو لخوا د قطر د دفتر د بیرته فعالولو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د جولای په 28 نیټه کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې د سولې په پروسه کې دغه هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړو. کله یوې خوا پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی او د هر ډول همکارو ژمنه یې کړې ده، خو له بلې خوا افغان دولت د پاکستان همکاري یوازې تر مطبوعاتي بیانونو پورې محدوده بولي او له پاکستانه یو ځل بیا غوښتي چې د تروریزم پر خلاف پر روانه مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رغنده رول ولوبوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
دوستانو زموږ د انټرنیټ د پانه ادرس آزادی رادیو ټکه کام یا آزادی رادیو ټکه اورګ هل تکول شي چې زموږ رپورټونه او زموږ پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. هند هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په زرګونو افغانان پکې د کډوالو په توګه ژوند کوي. په دغه هیواد کې میش کډوال د ژوند له شرایطو شکایت لري. وایي هغوی چې راجستر نه دي، حتی ماشومان له تعلیم او لویانې له کاره محروم دي. اسمت ساروان په دې اړه یو رپورټ لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2011 میلادي کال د دسمبر څخه تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 8000 افغانان د مهاجرو په توګه ثبت شوي دي، خو څرګنده نه ده چې څومره نور ناثبت شوي مهاجر افغانان به په هند کې اوسي. هند ته اکثر تللي افغانان له ستونزو سره مخامخ دي. نه د کار جواز لري، نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی شي او حتی ټلیفون هم نشي لرلی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په هند کې د ملګرو ملتو د مهاجرو شنه کارتونه د افغان مهاجرو لپاره لسایستلو پرته بل هیڅ امتیاز نه لري. په ډیلی کې د افغانستان د سفارت مرسیال اشرف حیدری وای په هند کې افغان کډوال مرستیا او نورې پاملرنې ته اړتیا لري. کډوال وای چې هند ته تګ د دوی ژوند له خطره ژغورلی، خو ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړې دي. اکثر افغانان د انساني قاچاقبرو له لوري په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی په وروستیو ورځو کې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ په اوبو کې د کډوالو د څو بیړیو د ډوبېدو او د لسکونو کډوالو د وژل کېدو پیښو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل: موږ پخوا هم خپلو ګرانو هیوادوالو ته ویلي چې اجازه دې نه ورکوي چې د کورنیو غړي، ښځې، ماشومان او ځوانان یې د انساني قاچاقبرو په لاس په غموونکي برخلیک اخته شي. ملګري ملتونه په هند کې راجستر شویو افغان کډوالو ته یو اندازه مرستې ورکوي. د ملګرو ملتو په وینا په هرو درو میاشتو کې هرې کورنۍ ته 1350 هندي روپۍ چې 215 اتیا ډالر کېږي ورکوي. خدا پیسې د یوې کورنۍ د کور د یوې میاشتې کرایه چې لږ تر لږه 2000 روپۍ کېږي نشي پوره کولی. د بی اسنادو مهاجرو ماشومانو ته په هندي ښوونځیو کې داخله نه ورکوي. هغوی چې د کار جواز نه لري په هند کې کار نشي کولی، خو له دې سره سره ځینې کډوال افغانان په دوکانونو کې په لږه اجوره غیر قانوني کار کوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې په هند کې د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه هڅه وکړه چې له هندي چارواکو سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه ول چې په دې باب څه ووایي. د ملګرو ملتو له هغه راپور سره سم چې تیره میاشت خپور شو، تیر کال د نړۍ په 2 اتیا هیوادونو کې 2,600,000 افغان کډوال ثبت شوي دي. له 1990 میلادي کال را په دې خوا د افغانانو مهاجرت پیل شوی. تر ټولو زیات افغان مهاجر په پاکستان او ایران کې ډیره دي.
و موریدل چې په هند کې افغان کډوال له غنو ستونزو سره مخ دي. اوس هم په مخلي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمیدو سره وسلوالو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او وډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړي. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د غوړه کول لپاره کار روان دی او چارواکي وایي چې د کمیسون د نو غړو فهرست به ډیر زر ولس مشر ته وړاندې شي. افغان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې خزي په ګډون څلور کسان په داسې حال کې نیولي چې چاودیدونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. دا مصر د پاو سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې په ورځ په دې هیواد کې پراخ مظاهری وکړي څو د مصر د پاو د مشر چې د دې میاشتې په درېمه نیټه محمد مرسی له واکه لري کړم لا تړ په ډاګه کړی. امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي چې د مصر د پاو لخوا د حکومت نسخورول کودتا نه بولي، په دې توګه سپینه ماڼۍ کولای شي چې له مصر سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپل کلنی اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. په تونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پالي حکومت پر ضد د زورګونو خلکو مظاهره پارولي. د سوریې د اپوزیسیون مشانو د امریکا د بارنیو چارو له وزیر جان کيري غوښتي چې د هیواد وضعیت خوښینه ونکې دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د سوریې اغیانو ته وسلې ورکړي. او د اسپانیا پولیس وایي د غورګاډي له چلوونکو څخه رسمي تحقیقات پیل کړي چې د چهارشنبه په ورځ ټکر شو، اتیا کسان یې ووژل او 130 نور یې ټپیان کړل. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د دې سات 19 پروګرام مو د ژوند رنگونه ډرامه ده. یادونه کوو چې د ډرامې پر موضوع وروسته نسیم شفق له ملمنو سره باس لري. تاسو هم په دې بحث کې برخه اخیستل شئ. خو وس د شو وس یو کله زرغه ګونه ډراما
یو کله زرغه ګونه.
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د دې ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې د لاور خان د ځان د ټپي کېدو داوا په مسافر وکړه. راځي اوس واورو چې پولیس د مسافر په خلاف کوم ثبوت لري او کنه.
تر دې خو کله سونه دی چې خلاص کوم.
خلاص
کنه په چوکۍ ښه مسافر ما دې زولنه خلاص کړی. خو چې ګوره تم کیسه زر خلاصه کی. هر پښتنه مې چې درنه کوله شخوان به نه وهي.
کماندان صاحب زه په دې ایران يم چې تاسو به دلیل څنګه دا شک کوئ چې ما د لاور وهلای.
زړګیا وای چې وګونه خوري لخلې نه بوې نزي. پتا کې چې پسات نه وای نو د لاور خان در باندې داوا نه کوله.
د لاور له ما نظم کا په زول لاندې کړي او دغه د پاسه یا نظام را باندې کړي.
د زمکه شخړه مو حقوقي موضوع ده. هغه فیصله به مو په محکمه کې کیږي. زما یوازې دا کار دی چې تا قانع کوم. وای د لاور دی ولې جوړ کړی.
کماندان صاحب په قسم خو دې بهوار راځي زه درته قسم خورم چې ما دا کار نه دی کړی.
په قسمونه نه خلاصېږي مسافره. زکه قسم نن سبا خلک د جوار او شوتلو غوندې بدریغه خوري.
خنو نور نو زه درته څه وایم.
ګوره مسافره په ځان زړه وسوځوا سپینه خبره وکه چې قانع نسی په همدې توره کوټه کې به اوسېږي. دلمر سترګه برانه ونه ګوري.
شاید پاوی شاید پاوی
شاین شاین پامیری اوری مطلب وای.
کمانډان صاحب د دلاور په نوم سړی راغلی وای چې له کمانډان صاحب سره ګورم.
ورته وای چې یو شی به انتظار وکي.
ښه صاحب مطلب نو واخیست.
کمانډان صاحب خو د لاور هم دلته راوغړه چې خبره سره سپینه کو.
غلش سپین سترګیا ما باندې امرونه کوي.
وی خدایا چیغه بیا ته می سکړه
ماشین کې ملټا وا هغه دا د ګلابي ټوټه لاندې پرته ده
وی دلته پټه شوی و
پټه شوی نه وا نیمه کاری دا خو ستا سترګې کار نه کوي دا ځل که خان ته لاړم نو دا ډبلو شیشو والا نه کې درته راوړم
بیا نو راته دی وی هم څنګه غم وکړه چې د ګلپری انار نه جوړ شي
زه اوس هم لا غې نه کوم نه
څنګه دی اتر ووهل چیرته خو به نه ځې
نه لره چیرته نه ځم دا غي پاس غونډې لمن ته مې د کلي ځوانان راغوښتي دي هغوی ته ورځم
د کلي ځوانان دې څه د پاره راغونډ کړي دي کوم نوی کار خو به نه شروع کوي
نه د ځوانانو یو ټولنه جوړوم هلکان مې د دې دپاره راټول کړي چې یو مشر وټاکي
خو ته څه وایې چې هلکان به څوک مشر کي
خو همدا ما به مشر ټاکي که نه نور په دې کلي کې دي څوک
ښځه بس که ستا له ځان نه تمه پیدا شوه
خود مې له ځان نه تمه پیدا شوې میراث مې درته وګټو ویاله مې پاکه کړه ټولې شخړې مې حل کړې
بس بس ځان ته مه غره کېږه جمیله دا هر څه تا یوازې نه دي کړې ټولې در سره مرسته کړې ده
السلام علیکم ملنګ خی هلکان راټول شوي ښه سمه ده سمه ده د خدای په امان د خدای په امان
څه خبره وه
ملنګو ویلې چې نن هلکان نه شي راټولېدی سبا به له خیره راټولېږو
زه ډېر ښه شو اوس نو ژرندې ته غنم یوسه چې کور کې ګرد وړم نشته
نو ته مسافر ورور یا
او
نوم دې څه دی
سعید تاسو ځکه نه یم لیدلی چې زه د مهاجرت په وخت کې پیدا شوی له هغه ځایه چې راغلی یو زه او یو بل ورور مې په ښار کې اوسیږي او مسافر لالا مې کلي ته
راغلی تاسو ترې ولې په ښار کې پاتې شوي ه
یو خو زما سبقونه هم نه و پوره شوي او په دې ځمکه مې ګزاره هم نه کېده
خوله اوس به مې په څه دلته بې چړې حلال کړی و
والله سلطان وروره ډېر بختور خلک
یاست څنګه بختور یو هلکه که دا بختور زمونږ غوندې وي نو دا بدبخته به څه ډول وي
بختور په دې چې په کلي کې اوسېږئ دا د غواګانو او وړمال رمې دا شنه دره او دا ښایسته هوا
بس سید خانه صفتونه یې مه کوه بختور ته چې له دې شنې درې نه دې سترګې پنا دي او بېغمه په ښار کې خپل سبق وایې
څنګه سلطان وروره
په دې شنه دره کې شنه قبر جان هم شته خدای دې ورسره لاس به بندوه که نه خپل کلی به درته سور دوزخ کې
او سلطان وروره د دې لانجو د لاسه خو زم له یوې نه دویمه شپه نه کوم
ښه کوې بس خپلو سبقو ته دې سر ټیټ کړه چې له خیره لوی سړی درنه جوړ شي موږ نه خو انقلاب هر څه پاتې کړل
سلطان وروره موټر دې خپل دی
نه نه وروره په مزدورۍ چلوم د خدای په دې لویه خدایۍ کې مې یوه ژرنده ده او یو دا د مزدورۍ موټر
موټر دې څنګه ودروو
سعید جانه زه موټر د دلاور په دېره کې دروم ستاسو خاص یې له دلاور سره ورانه ده ته نو همدلته کوس شه چې موټر مې ودرو بیا به ګډ ځو
بدمشه دا پیر غوږونه به دې راته نه کوروي سم مې ودرېږه چې بوجۍ در باندې بار کړم
خدای دادا غنم دې وړه کړل که
نه نه جمیله یه زه د بدمشه بوجۍ بېرته کور ته ځغلوه
ولې په ژرنده وامېشته که څنګه
نه د ژرندې پل مات شوی ما هم خپل غنم بېرته په خره بار کړل
دا څنګه پل دی چې هره ورځ ماتېږي
زه د بدمشه د سلطان ماما ژرنده د سلو قصابانو ونډۍ ده نن پکې یو ژرنده ګړی ناست وي سبا یې ورته بل را روان کړی وي
هلکه خدای دادا زما غیبت ولې کوي ها
خدای چې راغلی سلطان ماما په خیر راغلی ته راشه وایي بیا د ژرندې پل مات شوی
او جمیله زم بېګاه خبر شوم نن به یې له خیره ورته راوړو خدای دادا ستړی مشي
خدای داد سره به د لاس ستړي مشي نه کوي سم را تر غاړې
وځه
میلمه ته هم ستړی مشي خیر اوسې وروره
زه د بدمشه میلمه ته هم را تر غاړې وځه
څنګه وروره ستړی مشي جوړې سلطان ماما
دا میلمه مې ونه پیژنده.
دا د مسافر ورور دی، سعید نومیږي، په ښار کې سبق وایي. اوس د مسافر جنجال له درس نه ایستلی او کلي ته یې مجبور کړی.
سعید وروره، فکر به نه خرابوي، مسافر بېګناه بندي شوی. د کلي ټول ځوانان به له خیره تا سره مرسته کوي. کور مو ودان. زم ستاسې د مرستې پرته هېڅ هم نشم کولی، ځکه زه د کلي له شخړو سره بیخي نابلده یم.
انشاءالله ټول ځوانان له تا سره دي.
ریښتیا سلطان ماما،
ستا د ژرندې لپاره مې همدا اوس یو خبره په مغزو کې تاوه شوه.
څه شي خبره جمیله؟
سلطان ماما، ژرنده دې هسې هره ورځ پلونه ماتوي. زه وایم راځه د بر ډینه مو پې ولګوه، ام به کله رڼا شي او ام به له کلیوالو نه د هر ګروپ په سر پیسې اخلي.
والله دې کار ته دې خو زما خوښه راغله، خو چې دا اوبه به دینامو وګرځوي که نه؟
ولې نه ګرځوي؟ خدای داده ته خو را سره وي هغه د ولسوالۍ تر څنګ کلي ته چې تللي وو.
اوږه دې بدمشه، زه درسره وم. خو خلکو هم په ژرنده دینامو لګولې وه، او بل هغه اوبه له دې نه ډېرې کمې وې.
خو د دینامو څرخې داسې تاوه وو چې پوښتنه یې مه کوه.
چې داسې ده، زه به نو بیا د کلي مشرانو سره مشوره وکړم چې هغوی څه وایي.
و زما ساده وروره، دا د جوش خبره نه ده، د هوش خبره ده. د هوش مسافر مې د ولسوالۍ داسې کوټې ته لېږلې چې که خیر وي د مار غوندې به پکې پوستکی واچوي.
دلاور خانه
ښه، زه بیا وروسته درته زنګ وهم، خو ته تشویش مه کوه. مولانا صاحب خپل سړی دی، مسافر دومره په اسانه نه خوشې کوي. د خدای په امان.
په موبایل کې دې له چا سره خبرې کولې دلاور خانه؟
کشری ورور مې قمندان صاحب، ویل چې د مسافر نه په خپله بدل وه.
ښه،
او قمندان صاحب هغه ځوان دی، وینه په جوش کې ده، خو ته زما د ورور په خبرو پسې
مګر
دا وایه چې د مسافر سره دې څه وکړل.
سنګر خیبر، سنګر خیبر، سنګر اوري.
قمندان صاحب، د مسافر کتلو ته یو ورور راغلی، اجازه ورکړم.
ورته ووایه چې صبر وکړه، زه چې درغلم بیا به یې ورسره مخ کړم.
ښه صاحب، په سترګو مطلب مې واخیست.
دا ته څه کوې قمندان صاحب؟ پام کوه چې د مسافر رور دغه سره مخ نه کې.
ولې؟
که د مسافر رور دغه سره مخ شو، د خلاصون لار ورته پیدا کوي. هغوی باید هیڅ د یو بل حال نه خبر نشي.
خو مسافر ما د توتیانو په پنجره کې نه دی ایسار کړی، د زندان د مضبوطو دیوالو شاته مې غورځولی. د دواویا ساعتو نه مخکې هیڅوک هغه نشي خلاصولی.
او له دواویا ساعتو نه وروسته؟
له دواویا ساعتو نه وروسته د هغه دوسیه څارنوالۍ ته ځي، بیا نو د څارنوال کار دی.
خو زه دا غواړم چې ته مسافر د یو څو ورځو دپاره وساتې، سمې د دواویا ورځو دپاره بندي کړه، چې زه د ځمکې کار ښه په تبه برابر کړم.
دلاور خانه آشنا، خپه کېږي به نه، زه دا کار نسم کولی.
نو ته څه شی کولی شي؟
بنده تر خپل وسه پړ دی، زما په وس دومره پوره و چې پرته له کوم ثبوت نه مې سړی درته په کوټه کې واچوو.
ګوره قمندان صاحب، چې هر څنګه وي ته به زما دپاره دا کار کوې؟
نه دلاور خانه، له خوږې ګوتې به مې نه نیسې، زه دا کار نسم کولی.
ګوره قمندان صاحب، انسان تابع د احسان دی، احسان به مې نه هېروې، که نه بیا دې زم په چاره پوهېږم.
د څه شي احسان دلاور خانه؟
که ستا یاد شي زه دلته قمندان وم، او ستا په پلار باندې د مرګ دعوا وه.
د مرګ دعوا؟
او ما ستا د پلار غاړه د اعدام د پړي نه وساتله، او په دوسیه کې مې داسې ولیکل چې سړی په ترافیکي حادثه کې مړ شوی. اوس ستا خوښه چې کار مې کوي او که هغه دوسیه درپسې راوسپړم.
بله محترم اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ، سهار مو بخیر. دا یو کلی زرغګونو د ډرامې تکرار مو واورید. دا ډرامه د دوشنبه په ورځ 3:30 بجې له آزادی رادیو خبره شوې وه. هر جمعه په همدې وخت د ډرامې د موضوع په اړه له خپل میلمنو سره بحث هم لرو. تاسو کولای شئ همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او د ډرامې د 14مې برخې په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. را سره میلمه دی په دې بحث کې د حقوقي چارو سیډونکو محمد نعیم لټون. د سټوډیو د ټلیفون شمیری دی 0 او 0 9 9 2 3 5 3. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی، هغه هم سلامونه وړاندې کوي. لټون صاحب بحث خراغلی استریمش
کور مدان، تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه کور مدان. لټون صاحب، په ډرامه کې مسافر د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې توقیف شوی او قمندان ورته وایي چې خپل جرم ومني. د قمندان دا ټینګار له قانوني اړخه څنګه دی، په داسې حال کې چې مسافر یې د دلاور خان په اشاره په ناحقه توقیف کړی دی؟
مونږ چیرې د قانون د جزایی اجرات و قانون او د اساسی قانون په دې اړه باندې ماده لري، په دې اړه باندې صراحت لري، هغه په پام کې ونیسو. د اساسی قانون او د اجرات جزایی قانون دواړه په دې باندې ټینګار کوي چې یو متهم له نیولو سره سم ځینې حقوق لري. اول حق داره چې هغه باید مدافع وکیل ولري، له خپل تور نه خبر سي چې په څه تور باندې دی بندي سوی ده، هغه باید هغه اظهارات په کاملا آزاده فضا کې واخیستل سي، هیڅ نوی زور او شکنجې او دې سره مخ نه سي. د قومندان صاحب دغه ټینګار چې په دې کې کاوه دا غیر قانوني ده، او دا په یو نو په زور او جبر باندې دغه اعتراف اخیستل دي، دغه اعتراف اخیستل د قانوني اړخه هیڅ اساس او بنسټ نه لري. که هر څوک نیول کیږي په لومړي قدم کې د جزایی اجراتو د قانون د پنځمې مادې مطابق دا حق لري چې دغه اساسي حقوق یې ورته وویل سي، او هغه اساسي حقوق یې په جریان د نظارت او توقیف کې هغه پې پوه سي، چې لکه د مدافع وکیل درلودل دي، د سکوت حق ده، دغه زراعت باید په کاملا آزاده فضا کې واخیستل سي، هغه باید هیڅ نه روحي او نه مادي شکنجه شي. روحي شکنجه هم دغه ده چې د قومندان صاحب ته استباتمن یو شی وایي، هیڅوک مکلف نه ده چې په ځان باندې د اساسي قانون مطابق په ځان باندې شهادت.
بله، لټون صاحب، دلاور خان په دې حادثه کې دی په ډرامه کې چې مسافر ژر خوشې نه شي، او قومندان ته هم وایي چې ژر خوشې نه کړي، اما قومندان وایي چې د دوه بیا ساعتونو لپاره اجازه لري، نور باید تورن کس د قانون سره سم سرنګولی واستوی. په دې اړه هم د قانوني اړخه کله معلومات ورکړي؟
د پولیسو د قانون مطابق کله چې پولیس یو څوک نیسي په تور باندې، دغه باید تر دوه اویا ساعتونو پورې له ځان سره وساتي. له دوه اویا ساعتونو وروسته د پولیسو قانون او د جزایي اجراتو قانون وایي چې دا باید څرنوالی ته د دوسیه ولیږي، او کله چې دوی دوه اویا ساعته پوره کیږي، که چېرته غیر بدون موجبه ځان سره ساتي، په دې معنا ده چې دوی خپله هر څوک چې دا ساتي دغه په سوء استفاده باندې قابل د مجازاتو ده.
لټون صاحب، بحث ته به دوام ورکو. اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د پښتنو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ.
دا پښتانه ترې لرم که نه ول خو به درته نوم وښیم. احسان الله جلبل یم، له خوست ښار نه.
هو، مهرباني 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 وکړئ.
دا پښتانه لرم که نه چې دوی لکه د کمانډان به اوس دا خبره ور سره ومني د ده سره چې لکه تا سره مخکې ما کومک کړی دی، هغه به اوس دا خبره ور سره ومني چې دی به ورته بندي کړي د زیات وخت لپاره.
ډېره مننه. کور ودان احسان الله جلبل نامه، خدا سره تخلص هم دی جلبل، خدای دې همیشه تازه لره. لټون صاحب، جلبل صاحب بل خو څه پختره وکړه چې دلاور خان په یو برخه کې د امنی قومندان یا هغه مسول د قومندانۍ چار څوک دی، هغه ته وایي چې ته باید د ما احسان ومنې، ما یو وخت کې ستاله پلار سره کومک کړی، او ته باید د ما خبر ومنې، او مسافر د ډېر وخت لپاره بندي کې. دا موضوع څنګه ده؟
احسان په نیکیو کې، په بدیو کې نه. هغه په مخکې دلاور خان چې کله هغه ته وایي، یعنی هغه د یو جرم مرتکب سوی و، هغه د یو غیر قانوني عمل مرتکب سوی و، هغه که د پلار ته یو لارزه مسایده کړې و، هغه په دې معنی ده چې هغه خپله جرم کړی و. اوس له قومندان هم د ده غوښتنه غیر قانوني ده، او د ده غوښتنه چې وخت غیر قانوني، که چیرته قومندان د ده په غوښتنه عمل کوي، قومندان خپله د جزا د قانون مطابق باید مسؤلیت ولري، باید هغه بندي سي. که هر کله پولیس له دوه اویا ساعتو نه زیات یو څوک غیر له موجب نه ساتي، په دې معنی ده چې خپل ځان ته مسؤلیت پیدا کوي، په دې معنی چې خپل ځان ته مسؤلیت کسب کوي، نو بیا د جزا د قانون مطابق قابل مجازات ده.
بله، من بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ ورور. او تاسو څوک یاست؟ کوم جنم ټلیفون کړی؟
زه د کابل د قرباغ ولسوالۍ د عبدالله منم ده.
ډیره مننه. کور ودان خیر اوسې عبدالله ورور.
لټون صاحب بیا هم هغه خبره و چې که دوه بیا ساعتونه یو کس په ناحق په توقیف کې زیات ساتل کیږي د امنیتي مسؤلینو لخوا باید چا ته شکایت وسي؟
عبدالله خان وروره، د قانون مطابق کله چې یو څوک په یو تور باندې نیول کیږي هغه باید په ابتدا کې پولیس هغه ته هغه اساسي حقوق لکه ما چې مخکې ذکر کړه تاسو کرایډو ته غواګوست هغه باید ورته ووایي، که ورته ونه وایي پس جریان د څرنوالۍ کې دا حق د شکایت لري چې ووایي چې له پولیسو نه دغه مواردو کې د شکایت لري، او بل د مدافع وکیل د نیولو حق لري. اوس په افغانستان کې په ټولو جو کې دا زمینه مسایه ده چې هغه مدافع وکیل ونیسي، که دا یې شکنجه سي یا له دوه اویا ساعتونه زیات وساتل سي دغه شکنجه مدافع وکیل لاکسونه ته واخلي یا ثابت کی یا ډاکټر نظر راوړي او یا دغه دوه اویا ساعتونه بغیر د موجب نه زیات څوک ساتي پولیس څوک ساتي دغه ثابت سي چې دا په یو عقدي ساتلای په یو اساس په یو رابطه ساتلای، په دغه صورت کې به دا کله چې پولیس ته مطرح کوي خپل دغه د مدافع وکیل څارنوال پولیس د دغه امنیتي کس یا د پولیس دوسیه نظامی څارنوالۍ ته لیږي، او نظامی څارنوالۍ دغه د بد چلند دغه د شکنجه او د زیات وخت ساتلو پر اړتیا باندې غته دوسیه جوړوي.
یعنی د یو توقیف شوی کس لپاره د شکایت کولو کچیر دوه بیا ساتونه زیات ساتل کیږي، د شکایت کولو خمن به مدافع وکیل
د څارنوال تم شکایت وکړي، څارنوال د قانون مطابق به صلاحیت لري چې دغه موضوع به د پولیس په مورد کې یا د قومندان په مورد کې نظامی څارنوالۍ ته
ورکړي. هنا او سابیا سادات له میدان وردګو څخه مونږ ته د ډرامې په اړه خپل نظرونه راستولې دي، راځي ګران اوریدونکو چې دوی نظرونه واورو.
زه هنا ورتګ د ورتګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو چې د یو کلی زر غږونه ډرامه اوریدونکو ته جوړه کړه. باید د لور په ډرامه کې ښه وشرمېږي چې اوریدونکي خوند ترې واخلي، چې اوریدونکي بیا دا رقم کارونه نه کوي. ته خدای په امان.
زه سعدیا سادات یم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه درڅخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو د یو کلی یو زر غږونه خپرونه کې یو داسې مسله راواخلي چې یو انجلۍ په خپله خوښه نه ورکول کېږي، په داسې مسله خبرې تاسو وکړئ. وسلام.
بله ډیره مننه هینا او سابیا سادات له میدان وردګو څخه. هرومرو به ستاسو نظرونو ته د یو کلی زرغغونو په ډرامې کې پام کیږي. ډیره مننه کور ودان. لټون صاحب، د مسافر په شان ول شوی کسان کله ناکله په ناحق وهل ټکول کیږي چې خپل جرم مني، تاسو به هم اتمنه اوریدلې پوجنو زینو کې، آیا د داسې کسانو وهل قانون څخه بیا سرغړونه خاتمن ده؟ په دې اړه تاسو وایست څومره جرم دی؟
تعذیب خپل وهل تعذیب د مادي او مانوي شکنجه د اساسي قانون د 93 ماده مطابق او 93 ماده د اجرایی د جزایی اجرات د قانون لمخې د 15 ماده د جرم ده. هر څوک چې د مرتکب کیږي په قانون جزا د جزا په قانون کې دغه شخص دغه تعذیب څوک تعذیبی شکنجه کوي ک مادي وي ک مانوي وي پر شکل سی دا کچرت ثابتېږي د قانون مطابق دغه شخص قابل د مجازات او د حتی ویل کیږي که چیرته څوک د جریان د شکنجه کې په قتل ورسېدل دغه شخص د عمدي قتل په جزا باندې محکومیږي، د پولیس یا د څوک سره کړي.
اوریدونکو لرو بسته به دوام ورکو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
هلو.
مهرباني وکړئ تاسو غږ اوریدل کیږي.
زیولاق صاحب زم د کابل ولایت مسئول سوالینه.
مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پښتانه مل محترم سیاسي کارکون نه دا چې په دغه ډرامه کې تاسو خو ولیدل چې مسافر په ناحق باندې ونیول شو، نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې تقریبا په سلو کې اتیا قضیې چې دي باندې ډول دی، هر مجرم څه دا یا مجرم نه وي یا مجرم مخکې لدی چې په دغه جرم ثابت شي په ډیر قوي لو ازار سره د اقراریږي او اقرار په زور سره اخیستل کیږي، نو آیا د قانون د جزا له نگاهه مثلا کوم څه وایي چې دغه مجرم باندې چې جرم او دای په پولي چرخي یا په نورو بندیخانو کې یا په ریاستو یا امنیت کې په میاسو پروت وي، نو د دغو کسانو چې دغه ډول عملونه اجرا کوي او مسؤلین د دې لپاره په قانون کې اجازه تا کېږي.
کور ودان ډیره مننه. خیر وسی. لټون صاحب پښتنم دا وکسم تاسو مخ خیرانه پیوا چوله چې په نه حق لچان اقرار اخیستل کیږي او یو کس ولټ کول کیږي کوم کس چې عامل وي یعنی دای وهی یو توقيف شوی کس یو پته هم کس او پزور اقرار تری اخلي د دې کسانو سزا بیا څنګه ده
ما مخ کې د ورور په سوال کې مخ کې ویل ک څوک چیرته باندې کیږي امنیتی کس پولیس څوک وهی او د وهلو په جریان کې زوروي اقرار ته اخلي د وهلو زورونو په مقابل هغه کې دا شخص که چیرته په قتل رسیږي یا مړ کیږي د دغه شخص دا کار کړی دا عامل دا هر څوک چې د امنیتي مسؤول دا ثابت شي دا د شخص کړی دا شخص د عمدي قتل په جزا باندې محکومیږي دا څنګه د دې پروسیجر څنګه څنګه کولای شو دغه نظام خلاص کو اول دا چې مدافع وکیل ولرو مدافع وکیل وظیفه ده چې د خپل موکل حقوق په اړه اداره کې وغوړي و مرځي دوم کله چې ترنوال تر ازو امنیتي کسان سید دا کار کوي ترنوال د قانون مطابق دا کار نه کوي ترنوال ته باید خپل شکایت ایا تاواز وړاندې سي هغه باید ثابت سي او بل هر څوک چې موږ غاغوري په هر مرجه کې سي ک کله څوک ولکیږي شکنجه کیږي په مغه ابتدا کې چې د دله تروس آثار موجود وي تروس باندې هغه باید امنیت ترنوال او مدافع وکیل دې سره تماس ونیسي او یا خپلوان وي د بشري حقوقو کمیسون ته مراجعه وکړي د غدري مراجعه دي چې دوی عرض اوریدلای سي او شخص په مجازات محکوم
یو شی چې تاسو له خبرو څخه معلومیږي هغه د چل قانوني خه داسې دی چې کله چې یو کس توقیفیږي متهمې په یو جرم باندې مدافع وکیل هغه لپاره ډیر ضرورت ده ځکه دغه ډیر کار لري مدافع وکیل کولای سي هم دغه شکایتونه رسولای سي هم لغه څخه دفاع کولای سي
دقیقا د وکیل مدافع وکیل وجود حتمی ده د عادلانه محکمې یو له ارکانو څخه د مدافع وکیل وجود ده
ډیر مننه ګران اوریدونکو یو ځل بیا هم د پیغام سپټون کې ماشين شمیره درته وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ تاسو کولای شئ خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیره تواستوي چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده او مهرباني وکړئ
دا کوم دا دلاور خان دې باندې کړه مثال په تور یو هغه ابل مسافر را دلاور خان باندې هغه کو دا د چې سم دي ما احسان او منه دا احسان هیته دې معنا او دا خو دې بغا د مکافات یو شکل نه دا د پلان چلے دا ما دا خو دې په ځخ خپل یو مجرم غونډه سم ثابت کیږي دا تا کوم کمانډ یم نه هغه کوم مسول ته دې وایي دا راته خوش کی ما احسان و دا احسان دا خپل ظلم دا
کور ودان کڅام لټون سه مخ کې پدیړه خبري وکړلې رڼا واچوله خو بیا به هم تاسو په خاطر تک تکرار باندې پدیړه رڼا واچي مې ربنیو کې لټون سه
ورور مخ کې ته ازو کې دی د دغه شخص دغه ته وایي چې احسان میکړای زه مخ کې مې چې احسان په احسان پنیکه کی کیږي نه په بده کې مخکې هم هغه د جرم مرتکب شوی دا هغه یو جرم کړای وو چې شخص خوځه کړای وو او سم د غوښتنم جرمی غوښتنه ده د غوښتنه قانوني غوښتنه نه ده که د قومندان هم د خبره مني د هم په دې معنی ده چې د هم یو جرم تر سره کړي
لټون صاحب په ځینو موارد کې د لاور خان په سر ځینې کسان خپل نفوس خګټه اخلي او مسنوي ته غوښ کوي چې د په خوخه یو حقوقي جنایي دوسیه پر مخ ویسي غوښتل مې دا وایم چې یادو پختم چې مسؤلین باید په دغه موضوع کې څه وکړي څلاري چاري لري هغه ځکه چې کسان د جدید باندې نفوذ دي
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه موارد ډیر زیات دي حتی خپل مرکز کې هم دغه موارد ډیر لیدل کیږي چې ځینې خلک خپل نفوذ نه استفاده کوي خو خلک لري مسولین هغه مسلکی اخلاق او مسلکی هغه ایمانداری چې ورته ضرورت دغه په نظر کې ونیسي په دې معنی ده او بل خلک لري ویسي په څه معنی خلک لري ویسي هغه څوک چې دغه سره یو طرفه چلند کوي هغه باید هغه ظلم تر اخره پورې تحمل نه کړي زه ظلم تحمل کول خپل یو ظلم ده هغه کله ویني چې په ما باندې ظلم سوی دي ما حقوق نه دی را کول سوی یا د دوشه قانوني دروانه هغه خپل مدافع وکیل ته سرنوال ته په پورته مراجعه وکي حتی باید دلایل لوري او بل هغه ورونه چې د وسم تر اوسه پر موږ په دې ارته کار کوي هغه ورونه چې په قضیه کې معلومات لري یو بیجا ویره لري بیجا ویره په دې معنی ده چې یو سړی یو واقعي ورته معلوم نه مغه حقایق نه وای دی غوین نه ما د ځوانانو نه د خلکو نه ما هله درې اخلاقا او وجدان او اسلام نه تاسو مکلفیت د څکل په یو قضیه کې حقایق درته معلومي لې چمه ویره کې تاسو حق دراسه مراجعه ته غوای چې دا حق حقدار تاسو پر
کور بدن لټون سپ په ډرامي کې د حقوقي او قانوني مسایلو ترڅنګ یو بل موضوع هم وغدا چې جمیل لزرلشت سره په خبرو کې وایي چې دوی کوشش کوي په کلی کې یو بنسټ یا یو ټولنه د ځوانانو رامنځته کی خدای ځینې کارونه په کلی کې کړی چې ډیر بریالي او په یو ډول سره ځان ته غره کاری چې یاره د ټولنې مشر به هم ځکه او نه بل څوک په کلی کې خونسته په مجبور کپلان ډول تو ایست وقت هم کم ده چې د ځوانانو پرول کلاندې خبرې وکي او دغه سی غرواله په ځینو موارد کې به د ځوانانو د ناکامۍ سبب نه ګرځي.
دما هیله دار له ټول ځوانانو نه چې دا زه ډیر خوشاله په دې مزید دما غږن ټول افغانستان کې ځوانان اوري. دما هیله دار چې د ځوانانو مسولیت په دې حساس وخت کې تر هر چا زیات ده، ځکه نن ځوانان له خپل حقوقونو محروم دي. نن ځوانان په غو شکل باندې په ټولنه کې باید تباروز وکړي، نسی کولای. نن ځوانان په غو شکل باندې په ټولنه کې باید خپل مسولیت ودري تر اوسه تر سره کړی نه ده. په داسې وړکیو کارونو باندې ځوانان باید غره نه سي. دوی مسولیت ډیر زیات ده نسبت دې ته چې مثلا په یو ټولنه کې یو مشري ځان ته راوړي، یا د یو مشري په خاطر باندې، یا د یو مادي یو شي په خاطر باندې هغه دا کار وکړي،
یا دوه وړ کارونه یې تر سره کړي.
بله، نو هیله مې دا ده چې دوی د ځوانانو را پیدا کړي او په جلسو کې وسره کینی او د ځوانانو خپل مکلفیتونو او مسولیتونو ته متوجه کړي.
بله، ډیر مننه لټون صاحب. بس خو ډیر خوندور او جالب دی په حقوقي مسایلو د ځوانانو پر رول باندې، ولی وخت هم کم دی، موږ مجبور یو چې بحث پای ته ورسو. ډیر مننه کور ودان ل خپل او ردونکو څخه چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته او خپل پښتنې وړاندې ځنې ماته مطرح کړل. د غرض کور ودان ل خاغلی محمد نیم لټون صاحب څخه چې تاسو پښتنو ته جواب ورک. 9 بجې شوې، بل خبرونه